خپل بد څومره لیکل شوی وي. روح دې خاط وي یادوي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همدارازې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بیله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپو سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د علوم اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ډېر ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علوم اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دون هنګ د علوم اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 60 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دې د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند پیسه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسه کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکې کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد سو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکې ته لاړ سي هم ترجمې کولې. مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کړو، سین او بوډا چې د البته د شلمې پیړۍ د ادب یو شاهکار دی د اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې، او ضمننې داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې هم لیکلې، او ضمننې شاعري هم کوله. د ظاهر شاه بابا د ډیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ شوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دایلا څوویشت کلن او څو دېرش کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه همدا د بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډېر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 50 کال یا 50 کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خود د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلو او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیت به څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې یوه خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو، یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو، نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپي. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. کومه منظره رسمی سترګي باید د خیال په مرسته وبینی، کدی و آواز خبرې کوي غوږ باید د خیال په مرسته واوري، کدی و خوشبوئی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي، کدی فرزند پوستوالی په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې ښې خواوې هم در وشي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډېر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډېر ښه کس در پیژني نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډېر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د ده لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یوه ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړي دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي، څو ځای می دا ذکر اوریدلی دی. یو بل دوستی و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډېر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي: دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډېر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بل خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبره اورې، که هر څومره جذابه خبره اورې، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډېر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غوندېتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغسې به شوي وي، دغسې به پیش سوي. نو د دې له خاطره چې هغه د رښتیا غوندېتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډېر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډېر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډېر چاپ سو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډېرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډېر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسهیز کار په یو بل اړخ خبرې وکم چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډېر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډېر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بالاخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیلي. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې زاویې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې، په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل یې، هغه یو بېسواده یې، هغه یو پلار یې، هغه یو شوخ زوی یې، هغه د مکتب یو متعلم یې، هغه یو مجاهد یې، هغه د مجاهد یو مخالفي هغه په سیاسي ډله کې هغه یو داسې څوک چې بيخي په ډله کې نه وي. نو دای چې بیا د داستان د دغه کسانو مختلفو کسانو له خولې بیانوي بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی وي، هماهنګ کړی وي او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي بحث مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډېر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوي متکلم وي نو دی په دې ډېر ښه پوهېږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض صاحب شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به دی غونډو ته راتو اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوي دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوه ټولګې تر اوسه چاپ شوي دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې د پریشانۍ په کلونو کې هغه نه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوه مجموعې چاپ شوي دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوي؟ استاد شپون د نقد په څیر کې ځینې مقالې لیکلي دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په څیر کې ځینې مهمې خبرې کړي دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په څیر کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شعر ډېر ښه لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موچۍ ځاله نومېږي. په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په څیر کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون وه او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استې
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډېر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. د دې ژوند په وروستو 40 کلونو کې هغهم فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې وروستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډېره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخي. د دوی تشه په پښتو ادب کې خو په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره له دې چې ارواښاد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلي دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کېږي. د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي:
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته مواد تهیه کړي دي او څه جدي ژباړې کړي دي، متاسفانه زه دغه سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا وه چې شعر سړی یوازې په خپله ژبه ویلی شي، په پردۍ ژبه شعر نشي ویلی او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. ده ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل همدغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نیت باندې درې چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې باندې چې د نشو کولای نه غوښتل، یو ډول ناغېړي کوله غختل چې دا ثابته کی چې شعر چې ورل کیږي خپل کیفیت او خپل خوند لا سور کوي. په دې ارتباط زمو د څو وار سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چیلنج په ډول باندې ځینی انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربان د پاره د منلو وړ نه دي. موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربان د پاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نور شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو د پاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شو استاد دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو آزاد طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغورې تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هماغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپلو خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کېدای شي ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلی نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه یې تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، د هغې دپاره د فهم وړ نه ده، د هغې په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلی د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغه ترخه ویل شي د خولې خوند ورسره خرابیږي، مګر که په ژبه کې یو څه تیزی پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته بیا موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډېره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي، او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی. ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغوی ته نه دي معلوم، اوس کغه ورته کټمټ په ماغه شکل وای نو دلته کېدش چې د زور ورته زړه تنگ شي، مګر کده سی ورته راون غړی چې یو نیش پکې یو خار پکې، نو دلته کېدش د زوان لپاره جالب شي. او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوی لار جوړه کړي، او همدغه د ده د ځانګړي سبک مشخصه ده.
ډیره مننه استاده. کور مادم
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د ازادي رادیو پخوانی مشر ښاغلی محمد اکبر عیازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یوه دفتر کې کار کړی، د استاد تر وفات وروسته یې پر خپله فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر دکلمه خپره کړې چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی و. ښاغلی عیازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی، د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه و، ویل به یې په ارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر هم خپلې مور ته ووایه: څو هفتې لا نوې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه، نو راغی او ویې ویل: ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې، زما دا شعر دکلمه کړه. تاسو رابولم د ښاغلي عیازی په غږ کې د ارواښاد شپون د هغه شعر دکلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی و.
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای، د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای، که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای، د تا د لاسا به وای چې بې تبي مې خوړلای، د تا د مینې اور وای موري زور کې ستي وای، ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای، سهار می د مټی په ترشکون کوچو سب ناری وای، دردونه کړاونه می کری ورځ ګاللای، خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای. نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای، تا لاس پر سر راشکلای ما خپل زړه درته شکستلای، سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای، دنغري خوګلن ته ناست وای، په ورو ورو په مزودی افسانې راته کولای، په ونو په اغزو می مخ او پښې زخمی زخمی وای، د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای، دیوان وای شاپیری وای او ملکه وای بدرو وای، د تا د ښکلي ږغ نه د اسرار زوږ راتلای، زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې، دنیا ته ګریوان وشلوم بیلګې ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذل جلال دی که به یو سی ورنه پاتې، یه خلکه یه خلکه سر شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دی راغلی چې بروس خوري دلته ماتې. اگه اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی. میلیون شپر شل ندی چې په ګوتو د شمیرلې، میلیون شپر شل ندی چې په ګوتو د شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی، پنځه لکه پرې باندی. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشته شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یې مورې زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. یې مورې زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. ته لاړې درنه پاتې سو بېکستا نازولې. یې مورې دنیا اور وه، زه دې پرېښودم یوازې. اوس ګرځم هسکې رلې، کړېدلې او ترټلې. یه موری پزڑ پوری، یه درنی پشتنی موری، دتا د جنازی کت نور یوور حدیری دا. خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی، او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری دا. خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودل، زویگی میرا روان دی خلک دی بلی پیری دا. دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی، دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی، رنات تورتم وای، سپین سبا توری تیاری ده. چه سادی ورکوال زمانم دی یادولو، تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی. اده خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پا دی رکره شایسته مینی می راتی. ماوی ده تا پا قبر با دیوی روشانه و ماوی چی دا ببر سر با پشنخ دی در تجده با ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پریو ما ماوی چی ده جمیش بستا مزار که تیرو ما ماوی استاد جامو سر دزر خوال لکو ما چه تا قدم پریشی وی حق زای شکولو ما اده خو قسمت بل را وکر پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در تکو ما
در واخد استاد شپون لوطن سر بی کچی مینوه. کل چه بای دو وطن پلور سفر کهو نو پر خپل فیسبوک پانه بای لکل جنت دروانیم. پورستو کلونو که با تقریبا هر کال وطن دراته او چو میاشتی بای دلت تیره ولی. زمگام کار همایون واد ولم کال مرکه ور سر کلی تا سرا بولم ده دی مرکه او ریدلو تا ده استاد دی رو خاد او پر مزار دی نور وی.
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه، اوس چې خپل دوغو آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مسلی کلی
څنګه شیخ نو دې چې زړه لاف وای پاره باندې د افتخار وکم تمره شی نه دې د غزین لیکوالان دي مثال لایق شپ دیر خشی لیکی کنه مگر خپل این پستایی خب برسو ما واقعا شنیدی که فقط خپل طولنا می مطالعه کرده دست مطالعه نه دست تیوریتیکی مطالعه بلکه کتل میده پا مختلف حالات که مکتل ده مختلف حالاتو که مختلف اکسال عمالو نخل خلق کار کرده طولنا دست این مطالعه که گیشه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم دی خلق لیدری سلی که امده یک نواخت جمله دی چه باید سر مصدر دی خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده مطالعه قول دی تنوی هر سولی تا گتوار اولا امکان هیچ لرم وی خوبی دی کنه هیچ تیگه هم دست ما پریده وغیره پا بلمخ قاتل سره نور سره د عالم سره دغه ځان ته فرض کړه علامه ګار مونږ لرو کنه پنځه ستوري دي چې اووه ستوري دي مونږ لرو سا وګوره چې رښتیا ستوري دي که نه همداسې واسطه یې لرله ځکه ستوري شول ته څه شی کړي څه شی چاپ کړي دي څه شی لیکلي دي یعنی مه شرمېږه ترې مه ډارېږه ترې فقط حقیقت ته اوسه وفادار اوسه نو دا ما کړې ده دا مطالعه ما کړې ده ډېر خو بزرګانو کې مې شیطاني عناصر لیدلي دي دار شوی نه یم بتوین راخسه سیرم غونډو کې چې څنګه کېدلی څو غونډو کې ما نه مایکروفون اخیستل شوی ځکه چې زه د سیاست مخالف غږېدم د مسلط سیاست ما دا پښتو ادب طلایي اثر وایي یو وخت طلایي اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دغه ته طلایي اثر وایي و هم طلایي اثر و کله چې مونږ ته خبر را ورسېده دغه نظمونه چې ما کتل داسې و لکه سړی چې په پالی کوي دا طلایي اثر څه بلا ووهه چې هغه شو داسې خراب شو د محیدین افغان سراج الاخبار کې دوکې یا په خپله محمود طرزي دغو تیګه و راه آهن و الوتکې سره اوسپنه ایستویله دا ولې محیدین افغان وایشه گاډی مې خپل موټر مې خپل سرق مې خپل دی دا چه شو دمیده چه بی دای دسه په افتخاری وایشه من گرس جوړو تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه در اصی ما آدم دقیه تخبر را ورسی حبیبی سر را نقه وخصه میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود دی پختوزه بی ابلغ سے ڈاکٹر زکی دو روزی پہ کہ او یار انا کہ بنگلی موتی کہ نچلی کولی کہ زو ابدا وے کولی تے پر اول شرط مطالعہ دا مطالعہ کی چھن مر ڈرے گا بلکہ فرض کہ چھ نتیجہ دس نتیجہ را لچ سرے چھ محکوم وی یا شے دا تخفر ورور وی رائے ما پے وے تے حقیقت نام سرگ با پٹوا
استاد دا نصر خبر چھ کلا کیگی استاد دا نصر رنگ تر نور جلا دے لاوالا چې نصر لیک همدې ته مو فکر کړی و چې باید همداسې نصر ولیکئ که نه وروسته وروسته بیا همدا طرز مو را خپل کړ
یو شی چې ما اول نه غوښته دا ده چې ته چې داسې څوک یې ولولي که نه څنګه یې داسې کوم چې هغه یې ولولي خبره به ښه خبره وي خو د ویلو طرز مهم دی دغه مې د پخوا نه و خب دا نور معاملې بیا پسته پکې را ووتې شی مې هغه کړ یو وخت یو کتاب دی ما د بنګي غاړه ده څه بلاله لوسته ده دغه بنګي غاړه مې شي ولیکله پښتو ټولنې کې وم صداقت صاحب عبدالوکیل صداقت امام ملګری و پښتو ټولنې کې معاون و هغه ته مې ورکړه چې زه ولولي چې ویې لوسته دوه درې ورځې ورکو چې راغی ویلې تی دې لنډ لنډ لیکې لږې هغه که لږې وغځوه زه پوه شوم چې خوند یې ورکړی لږ وغځوه مانا چې څه یې چې لوستی غوښتي چې نور یې ولولي غوښتي چې نور یې ولولي هغې نه ما همدغه نتیجه واخیستله چې لنډ یې ونه لیکمه نو باید د لوستلو وي که نه بیا مې ویل راځه یو ناول ولیکمه صداقت ته دغه هغه مې بیا ولیکه شینتاغی مې ولیکه بیا شینتاغی د ده ډېر خوښ شو وشه یو څه هولندی لا د خشیم نه وي شش پیښو ټول شان خان آباد کې پیښو دي دغه ما چې لیکلي دي لکه به جلا ورکړی ده یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی هغه مینه پکې زیاته شوې د برات څوارلسمې شپه نو دغه شپه دی کې باید جلی دې شوي لکه ناپیل مرغلره خواله خیسته که چوارلس کلنه وی خلاخه اغا ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخبال نخه واش بی بیا مطل تیره بی کنه ویسی ووزه نه نوزه پا تیره روده خره سترگی دی ووزه یادی کلا بازو دره بیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیره گی یادی پیغمبر صاحب آسی خیر رو کسی کسی یا مجق که و مسپاره خدای بیدر که پا تیاره یا هر یو سر بده یو شای راویشت ده منگی نه منگی نیمه او بوی نو نیمه هم تا دیار تو گانا و دیار جلی
استادا یو بلا خبرم چه تاسو خپل ایدی را کوای چه شیر ملی که نصر ولی که یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد ده یو مخ پلوڑ روان ده ده دی وجه داده چه پختانه پر شیر زیاد مین دی که نه ده نصر لیکل سخت کرده
نه فرانسه که یو شو یو قصه داستان لیکره و گیدو مپاسان و کم تو بلیکوال و دی فرانسه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلیو چه یا کلام دو رقم ده یا نصر ده یا نظم ده در طور سو چه غگیگی در نصر ده نو بیا یو سره پاسه دوم را کلونم ویلی نپا پیدم چه دو نصر ده چه نصر در سیده چی تا وی دو هم در سیده ده نصر وی خلی کلی نشی لیکل شیر خیلی کلی شیر زکر چه دنگ نغارو سره و دنگ دگارو سره تا آسان ده نظر که نظر که چه قافیه داری و ولازه داره دم چه بومی نوحی ما سره لطف کرای چه و حالا این لار نهیم زا پیدم چه نمه نکی نهی من نیسو
که استادا داغا مخ که ما مویلی چه باید دست یا شای ولی که چه خلکی ول ولی یعنی آقا خواگه پا که ورزیاد کرای نور دیر لیکوالان هم ستادی داغا کاری و نکرد یعنی یو سی چه پتولن که ولی دل هم آقا سی رواخی سلوی ویل
کاش که هم آقا سی رواخلی دیک نراخلی یو برداشت یو لیکوالی یو سبک ده آقا سی سره میکند باید ونو وی مینمایت باید وی خاند باید ونو وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لار و کسی خبر باید استعمال نکی خیلی سی ادبیات غالب اکی پی بغنده لغت مغا کی ده مور سر شکرگی ده کور که شکرگی خبری خیلی سر شکرگی آقا سی نوی خبری کنه لیکل نکوی آسی خبری کوی ده نغری خبری ده نغری خبری ده بودی که کنه کنر ده غرای خبری لیده لیوی کنه ارسلی اما خسی بولی که بسی روزی
استاد زینی دا خبر کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډیر جدی مسائل چې راخستی دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو او ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدی دی آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي
ما ویلي یو شرط داده چې خلک باید ولولي بله خبرې نه لولي او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طرز زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل چی بی یا با قصد در تاو که با ایما ترور زوی بو با کمونستان ملک نو آقا ویلی چوک مرشی بیو دیدی بکورانه ای که خد و جلل 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 سی تکی پکی اچوله و جلل آقا دای بولا گی دیدیش فیلمرغان و یا لو یا لکره ای واقعست دی بچی جلل دی بید فیلمرغان تا لختوونی و لوار بیوار کن آقا بی با کل 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 آخه دیده باید چه دیگه از او خندل هر مرد باید چه دیگه اگه اکسو خندلی اصلاه هم آخه مره پروت بو داری که یو لکس تانس پروت دی هر موضوع دیر ارخونه داری
استادا سرال دی چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کدی خو پل چوک دست پیدا نشو چه داگر داو لیکل وکدی که یوا نیوا کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا دی که چوک پا هم داگه ترس لیکل وکدی خوشالکه گی که ناوایی چه تقلیدی کدی
دای پویشه و آخرات پویشه زوان داگه مماسر لار دا که ما تا وقوی درست ورز بم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچرونه بار کرو یا کلام پا کلام چنگه اولی نصر بولی نصر دیر خشای ده کور که نصر وای دوری چه خوری نصر وای بلور سر بزوی سر شگه گی نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیده شی لیکله
استادا وای پختانه ده خپلو دیرو مشارانو قدر نکوی یعنی که آغا خیلی کل کوی که خکارونه کوی تاسو چه لیکنی کدی دی ور تا خپلو خلکو تمو خبری کدی دی لخپلو خلکو خوشاله نازواله یه کنا
والا دی حد نزیاد زپ دمر نه ارزما خلق می نوزوی اس هغه ورځ لار ته خلق می چې وای دې نصر پوچا ورش پوچای بیخل من زلا دې پوچا کی یعنی ما دې صفات کی وی په دمر صفات نه ارزما خو هغه عجب شی ویلو حمزه چې ستا په اننګو کی دی وینو سر دی زپ کړه د پختو جبه په اننګو کی یو څه سره امام پسې امکان لري شی وی او خالونه او راضی دغه ترازی بلاخره د خلق هم دغه رقم نصر ترازی
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کیسو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي
هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مه یې لیکئ چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ کنه هیرسي انګریزي کې ورته وایي افوا په افواو باندې قصه مه لیکئ په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ بیا نو صحیح راځي که نه وي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو دروغ وایي
او ورسته پښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېر خبرې راته وکړې، خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړې، هغه به څه وي؟
نه لرم ولا دومره خبر نه لرم. هغه بینر چې وو ما عکس و پکې د ناصر پاچا و دسې، هغه بیا ما ته راکو، هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه چې وام اخیستو، چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم، داسې نه ده چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
ډېره زیاته مننه استاده.
بس نو تاسو د خیر ویسئ.